آصف الله میاخیل په فن غږیږو.
رناولی وړیا غی کوڅه ته چې په ماشا گزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله می ګونګه شونه زما سندره او سواز نه کوي او ګونګه خوله بټه پڅ وایم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خوله نه وی نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملا ارزانی خویش کې احوال واوري.
حق عالم فرقه فرقه ک هر څوک خوخ لخپل کېشه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دیارلسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بره یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي زموږ ویره له لښکرو څخه نشته اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسۍ په وسیله د فکر ژورو تخته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر حس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي او د دغه لوري په منفي او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول می فکر درته نه و اوس می د زړه ستنې کږي درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک می وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډ پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومت ولای، د پیاوړتیا او د زده او ناقصو اطلاعاتو د خبرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی چې دغه کتاب کولای شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. دا زیاته کړه: د افغانستان د لنډې پیژندنې کتاب یو معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه، ولسوالۍ، ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړي دي. د زیاته کړه: په نږدې راتلونکي کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیونو افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیرونی د افغانستان د هنر عالی شورا جوړا او د اداري پلاوی د ټاکنې چارې ترسره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې له ډېر ځنډ نه وروسته یو ځل بیا د هنر عالی شورا جوړه شوه. دغه شورا تیرونی د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشرانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خاوندانو له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست حسینې صافی د هنر د ودې په لاره کې د هنر د عالي شورا د فعالیت بیا پیلېدل یو مهم ګام وباله او د هنر له عالي شورا یې د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راوړي او وګورو چې د دې نیازمندي څه شی ده. موږ څرنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو.
اغلی صافی سرګند کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلوه په خپل خوب لاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی ویل چې د هنر لارې کولی شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وښیو او هنرمندان کولی شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکسې کړي او دغه راز د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومن څرګنده کړه چې د هنر علي شورا لس کاله مخکې جوړه شوې وه او پنځه کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له پنځه کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړه چې د هنر د علي شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر د دغې شورا د رئیس په توګه د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغې شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اورزګان ولایت کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایزو رسنیو ته پام ونه شي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر څلور بجې
په اورزګان ولایت کې دا مهال شپږ محلي رسنۍ فعالیت لري چې پنځه راډیوګانې دي او یوه یونیزه ده. اونیزه او دوه راډیوګانې دولتي دي او پاتې درې راډیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمیر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ییزې خصوصي راډیو تړون ږغ مسؤول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې د راډیو عاید دومره کم شوي چې آن د کارکوونکو معاشونه هم نسي پوره کولی. نوموړي وایي اوس هم د کارکوونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیبه ورکوي. دوی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري دلته په لوکل رادیوګان لري په روزګان کې هغه د سختو غوښونو سره مخ دي. البته اقتصادي غوښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت دغه ډول مخ ته ولاړ شي نو کېدای شي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه په ټپه ودرې.
یوازې دغلته تړون ژغ راډیو له اقتصادي بحران سره نه د مخامخ بلکه دغلته د پیوسون ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي راډیو هم له ورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسول فضل احمد بشرمل وایي کچيري دولت او خیریه بنسټونه هغه فیصي چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي لوي خو به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوي اخیستي وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاصي وي.
دولت ته ځینې غونډې نیسي ځینې نمایشي غونډې وي چې په هغه کې سل کسه دوه کسه دوه سوه کسه به پکښې کې ګډون کوي مصارف یې زیات وي. زه وایم که چیرې دغه مصارف چې دوی پر غونډو کوي دغه که د رسنۍ د لارې دوی مصرف کړي هغه به په زرهاو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسیج چې دولت یې لري هغه به هم ورسیږي او دلته به په څنګ کې د رسنیو سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستوي راپورونو لمخې په هیواد کې له 300 نه ډیر راډیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس شاوخوا 240 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو راپور لمخې په تیرو څو کلونو کې نږدې سل راډیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمیر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1915 مریض کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خبرونو فیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوي او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خبرونو فیل کړي خو په 1920 میلادي کال کې خبرونې منظمې او پراخې شوې. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي خو اجمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادې ادارې مسول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اورزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونه د مسولینو سره همدارنګ د والي صاحب سره او د موساتو د کارمندانو سره په فیډیسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه موسسات او دولتي ادارې او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای سو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو او حد اقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فرق وو. دغه
له دې ټولو سره سره نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره هم په دې اړه اندېښنه ښیي او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر آزادۍ ستر ګزار یادوي.
ادبی صنایع او چوکاټونه هغه ادبی توم نه ده چې عادي وینا څخه ادبی وینا جوړوي او همدا ده چې ادبی وینا پر مخ خلګي او د ټولنې امروان عواطف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړې چې دا څومره مهم ده د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم د سیو وایو چې موږ یو عادي ژبه لرو یو ادبی ژبه لرو. عادي ژبه او ادبی ژبه دا ډیر توپیرونه لري.
بله،
یعنی کزه در تو وایم اوس اگر چې زمنګ نه نور خلکو په زیات کار کړي په نور ژبو کې، خو اس زده د خپل ژبې دی اغه په استناد باندې او په خپل ژبه کې چې مالک کړي تقریبا یو دیش توپیرونه د ادبی ژبې او د عادي چې دا کومه و منګو تاسو سره ورسکارو یا د ولس وګړي کار خپل منځو کې د توپیرونه خدا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکلا خبره د ادب راغله نو تبن خبره د معنی راځي او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري او د دې په څنګ کې مثلا ځنی نور ادبی فنون او د بدی برخه چې دا دانو بیا دا سیده چې دا لوازم دي د غسریه تکمیلون کې دي خلا ور کول کې دي معنی ته. نو طبعا ادبی ژبه کې یا چې موږ شعر وایو شعر نو طبعا ادبی ژبه ده په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد په نثر کې هم د ادبی صنایعو کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دینه را پیدا شوه دی چې مون کله هم په ادبی ژبه باندې غږیږو ادبی مزایاو باندې غږیږو نو بیلګی ورته د نظم نه راوړو. او وجه هم دا وی چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګی ډیری برجسته او ښکاره څرګندې وی چې هغه شاګرد وی او کام عام لستوال وی هغه په ډیر خپویږي دویم په یاد پاتې کیږي. کنی ولینا مونږه ادبی نثرونه لرو د الفت صاحب نثرونه که تاسو لوستین دي حتمی خو په دغه پلمایم ولولې تاسو فکر ور باندې وکي چې په هغه کې څومره تشبیه راغلی هغه کې څومره استعاره راغلی په هغه کې بدی کوم صناتونه په څه شکل باندې راغلی. دا شانتي ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته خو زمونږ ډیره هغه لیکوال چې هغه ادبی لیکوال دي هغه په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی او نثرونه هم په همدغه شکل باندې دا عوامو د پاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پوری دي دی هغه د خلینو आवाज راخی جو د دې په زړه نو کیږي.
استاد تاسو ډیر زیات کتابونه د ادبی فنونو په برخه کې لیکلي دي کار مو کړی دی، تاسو سیرنه یا تاسو فکر څه دی په دې برخه کې چې دغه ادبی صنعتونه په خپل په شعر کې راځي او که قصدي ډول شاعران راوړي؟
ګوري ار شی دغه باندې چې موږ او تاسو فکر کوو د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو نو د هغه دورې هغه تاریخ سیاسي حالات امکانات دا باید په پام کې ونیول شي، تاریخ په پام کې ونیول شي بیا موږ او تاسو په هغه باندې نظر ورکړو. موږ وی چې قرآن کریم کله نازلیده نو په هغه وخت کې ژبه ډیره او چې و ادبی ژبه البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنی به جوړی دیو. نو په دې صاحب الله جل جلاله دا سه معجز کلام راولېږه چې ټول هغه دی هغه سره شاعران ټول عجز شو دغه سه کلام یې ونوي لکه قرآن کریم او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دینه ځکه دا د خالق کلام دی نو مخلوق دی نه عجز دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یاد یقین مخ کی خلک دی خوبی هم د خوشحال بابا دا ورو بیا د حمید مومند او تر کاظم خان شهیدای را وخله تا هغه دور دی چې د ژبی د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شدی هم دی ادبی ژبی هغه زور دی هر څوک پکې زور ازمایي کوي نو هغه وخت د ژبی دی یعنی اوس نه چې مونږ او تاسو خوبی هم یعنی هغه وخت کی قصدیم دا کار کیده یعنی که تاسو کاظم خان شهیدا ول ولای تاسو چې حمید مومند دا سی وای چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبه ګوتې په غاښ کړي چې حمید سخن سازی کړ په پښتو کې نو د دینه خو کار د کیږي چې یعنی دوی ژمن ودی خبرې ته یا خوشحال بابا چې وای کنه هغه وای چې قتلمی میکری د شهد ورته سازی د وربشو په ډوډۍ او چې چاشخن کړ ګوري دا هغه شی نه دی چې یعنی ډیر شته د مثالونه دی د هر یو په دغه کې شعر او شاعرۍ کې دا شیشتری نو هغه قصدی دا شاعری کړی دی یا یو د بل تایید چې کړی دی دا خبره هم راغلی دی هغه دا ورده دی وو چې هم په بدی کې مثلا هغه په فکر سره او هم په تشبیه کې هم په استعاره کې هم په کنایه کې او حتی د غشيري فورمونه چې خوشحال بابا پاللې دي مکمل او بشپړ او نور ته سپارښتنه کړي او دا هم په خپل اثرو کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعری کړم د پښتو ژبه به اوس په ابو تاب شي او یا دا خبره په نثر کې کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم بیا هم دې د پاره چې دغه برخه زه دې تکمیل کړم یعنی هغه په خپل هم دې خبرو ته اشاره شته په اثرو کې نو اوس کې دې شي چې شاعر قافیه را نوړي کې دې شي د چاپو غشمیر برابر را نوړي کې یوازې وزن به په پام کې نیسي یا کې دې شي ساده باده نثر راوړي خو ادبی تلازمات ورسره وی یعنی د سید ما یو وخت کې کزه درته وایم کاکا خیل سی عبد خدای وبخي زه چې لسانس نه فارغ ده ما خري سیمستر نو ما په الفت سی باندې د داسې دغه د ګلپاچا الفت بدی خلاوي دا زما د مونوګراف سرلیک دی اوس هم را سرهشته نو کاکا خیل سی نه سو کله چې دا خبره دا کړه ما ته یو خاندل و ابراهیم دا څه چل کوي ته دغه الفت سی ګوره بدی خلاوي ګوره یعنی د دې په خاطر یعنی چې دا دور خود دې نه دی دا کله دا شی نه استعمال کړی دی نو ما ورته وخندل مې استاد زه خو په همدغه چیړنه کوم چې دې استعمال کړی کنه راغلی کنه دی راغلی
بالکل
په دې نه کوم چې زه دا فورمونه د کی پوره کوم دا ټول برخي پوره کوم زه دا وایم چې دې په اثر کې دا شی نو ته دغه شته کنه توجه شته کنه یا قصدی نه قصدی چې راغلی وی چې دا سیده به صحیح د موضوع دی نو یقین دی شما دوه یاده کڅونه مخه مونوګراف په هغه وخت کې د الفت سی هاشمی سی عبد کور ودان محیدین هاشمی سی نو اخر سره په اثرو کې حتی چې د اخبار دغه وړې وړې ټوټې ماته راکړې هغه وخت کې د کلیات هم دا ټولې مجموعه میرا پیدا کړې د اشعار ماولست نو بلا ډیر بدی صنعتونه دی هغه په اثرو کې چې شک پینې کېږي چې را الفت سی عبد دا کار کړی خدا خو راضی کنه ما تاسو ته چې جب ادبی کوي ضرور دا خبره پکشته یا زمون عام خزي چې کله کله غږیږي زنی جملې داسې د خلی نه راوباسي عام وګړي چې هغه کې تشبیه وي هغه کې استعاره وي دا شی نه وي هغه کلام ادبی شوی وي خو هغه په دې نه پويږي
استاد په ادبی صنایو باندې پوهیدل په بدی بیان باندې پوهیدل څومره ضرور دی د یو لیکوال د شاعر لپاره
نو که یو څوک شعر او شاعری کوي ادب ته خدمت کوي یا په دې لار کې وړتیا او دخلري صلاحیت لري نو که دا ور سره علم ولري په مسایلو باندې نو د خنه خ هغه خپل خبره او هغه خپل کارونه خسر ته وړل شي او که چیرته د سی چې علم ور سره نه او هم دسی بس ساده باده رواني لکه زمونږ او تاسو ولسی شاعري ولی فورم دا سی په یو فورم کې نه دا یو غزل مونږ په څو فورم کې لرو ما د ملنګ جان په چار بیت کار وکي وخت د فورمونو په لحاظ خدا زه چې تل سو کشپاړس دوله چار بیت ما د په دیوان کې پیدا کړ د په اشعار کې نو تاسو په خپل فکر وکړي چې دا به څنګه مهار کوي ته دا به څنګه ته ویلارې تراولي نو که دوی سره هغه شانت علم وی نو کیدی شي چې دغه شینه یو څه داسې چوکاټونه دوی برابر کړی وي چې چاربیت ته مونږ غوڅه لاره لرله د بدلې د پاره به غوڅه لاره وه او نور مسائل بم داسی صحیح شکل کې خو زه خپل دا غوړه غنم زمونږ عبدالرحمن بابا خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې البته په فارسی کې په عربي کې اردو کې تاسو وګورئ هغه معتبر لیکوال چې دی حتی که زه تاسو ته وایم چې دا خبره خود تدیر مناسبت هم نه لري خو که تاسو د پاکستانی هنرمن نه د هنر په اړه پوښتنه وکړئ هغه څونه معلومات درکوي خو زمونږ د دې خوا د هنرمن نه پوښتنه وکړه په هېڅ خبر نه دی هغه د هنر اله به مخې ته وړي یو شی به کوي یا به آواز راوباسي نمونې نه اخلو خو که ته بیا د دې په اړه ورنه چې هغه کوم علمي بحث دی د دې په اړه باندې پوښتنه وکړي چپه خوله پاتې کیږي ځکه پرمختګ نه کوي او هغه ډله چې ده هغه هم هغه خپل هنر کوي او د دې سره څنګه کې هغه پر رابطه باندې معلومات حاصلوي نمونه نه اخلم کوي ډیر کسان شته دي چې دومره معلومات لري په شعر لري په ښه شعر په انتخابي لري د موسیقي په الو باندې لري نور خبرې ډیر
یعنی شعوري ډول راغلي
هنر شعوري ډول باندې او یعنی پوي سره د علم خبره ده نو دغه شانتي لیکوال ته هم دا پکار ده کوړتیا خوده درکړي ده د شعر یا د ادی نثرونو نو د دې څنګه کې مطالعه او په دې باندې پوهه په مسایلو دا ډیره اړینه خبره ده
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سولغښتونکو شاعر اسف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکو دی غږیږو په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړې
فنکار
یار له سوش پګ او یا کال نه را پدی خاطر می شاعری ته مخه کړی زه خپل یو نه هیواد حالات هم دا سیو چی د ته یړ کړی چی شاعری پیل کو حتما د انسان په زړه کې به یو څه وی یا به یو شخص سره مینوی یا به هیواد سره مینوی یا به الله سره مینوی دا غزه پیغمبر سره به مینوی کې دی چې دا انسان د غمین نه شاعری مقام ته ورسیږي
تر اوسه څومره شاعری کړې ده په کومه کومه برخه کې غزل زیات دی نظم دی نور څه دي
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده او تر اوسه پورې هم دا غزل کې کار کوو نظم هم شته هر برخه کې شاعری هم کړې ده
لومړی غزل یا شعر دې درته یاد کې کوم شعر ویلې شي
یاره دغه خو به مې په فکر کې را نه شي او خو یو بل شعر به وي د هغې پسې ورته وي دا زه به لیونۍ یم که جانان دی لیونۍ او بس هر څوک لیونۍ دي ټول جهان دی لیونۍ سپیرې سپیرې خبرې د انکار ترې نه راوځي نو دلبر اوس لیونۍ دی که پیزوان دی لیونۍ په خپله چې د عمر حد کړیو کې ځان بند کړي دا خلک لیونۍ دي که زندان دی لیونۍ او د مینې فلسفه کې به نور څه وایي میاخیل او د مینې فلسفه کې غنی خان دی لیونۍ
لا اوس چې موږ کوم شعر واورېد غزل دی وویلې دې کې خو داسې معلومیږي چې د غنی خان د شاعرۍ نه متاثره شوی
نه داسې خو نه ده مطالعه خو د هر شاعر د شاعرۍ کوو هغه اورو ګورو زه خپله د خپل هیواد د زیاتو شاعرانو کاروان صاحب د آن صاحب د دوی شاعری ډیره زیاته خوښومه او د دوی هغه کوم سب چې دی په هغې باندې غواړم چې تګ وکړم
ځینې شاعري ستا ویسته لکه د غنی خان په شانته ملا پسې نښتې
داسې ده چې زمونږ او ستاسې په ټولنه کې زیات حالات داسې وي چې هغه ګیله زیاته د ملا نه کېږي نو زیاتې خبرې ملا ته راجی وي خو اوس وخت کې داسې یو څه جوړ کړي یو غږ را سره پورته کا مرګونه دي ملا او مړ کېږم وژل کېږم ظلمونه دي ملا ته چپ شوي وایې زه خو له هېڅ شي نه خبر نه یم مرمۍ دي چې رالویږي او راکټونه دي ملا دا مونږ مې قبول شوی کله سره یې ادا کړم او په جب کې مې د یار څو تصویرونه دي ملا نو همداسې ورته شعرونه ملا پسې راغلي خو زما یو ګیله ده د ملا نه داسې نه چې ما به په ملا باندې نیوکه کړي وي او یا به نیوکه کړم خو ګیله زیاته د ملا ته نه کېږي
تر اوسه به دې څومره شعرونه ویلي کوم کتاب دې چاپ شوی
نو کتاب خو برابر کړی شعرونه خو ډېری دي زیات دي خو غواړم چې د کتاب ته هم چې زه دغه سیمې اوسېدونکی یم چې او دا د څوکۍ مازیګرې هم ډېر مشهور دی، نو زما د کتاب نوم به هم د څوکۍ مازیګرې وي. هغې کې یو غزل هم شته دی چې په خشکو وهلي باغ به پسرلی شي، جوړ به بېرته د څوکۍ مازیګرې شي. نو دغسې په دغه دغه باندې عنوان باندې مې کتاب ته زړه دی انشاءالله، او په راتلونکي کې اراده م کړې ده چې کتاب چاپ شي.
بله مسله دا چې زمونږ او ستاسې د کونړ غټ سیند روان دی، اکثره زیانې خاص کونړ او څوکۍ ته رسېږي زیانې، په دې اړه کوم شعر ویلی؟
ولې نه، یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې هم لیکلی و. هغه داسې و چې د کونړ سیند ته موجونه وهي، زما په زړه کې یو پر هر جوړ دی، ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی. منم چې ته به ډېر لالونه لرې، خو مونږ ته ستا څپونو څه راکړي، بل ته فایده ما ته نقصان راکوي، بل ته خواږه ما ته ترخه راکړي. پرون یو تور پنجابي وخوړم، اوس هم د مار غوندې حملې کوي، ته رڼاولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي، او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله، زما سندره اوس آواز نه کوي، او ګونګه خوله بټه په څه ووایم، زما رباب هغسې ساز نه کوي. نو داسې کونړ سین په اړه باندې هم لیکل شوي دي نظمونه، غزلې، شعرونه دا خو لیکل شوي دي.
دا خو د کونړ سین ته هغه خبرې وي چې تا کړي، د خپل زړه هغه خواله دې ورسره کړي وه، او درد دې ورسره شریک کړی و. کله دې هم داسې یو شعر لیکلی دی چارواکو ته دې ویلي چې راشي دغې سیم نه استفاده وکړو، دیرونه مې وویستل شي، برېښنا کوټونه پرې جوړ شي، لس څه شوي دي؟
هو، په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سیند یعنی مونږ ته نقصان راکوي خو نورو ته فایده رسېږي، برق ورکوي. د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده، خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم، ډېر اوږد هم دی.
د سولې لپاره څه لیکلي؟
هو، د سولې لپاره هم شاعري شته دی، خو زیاته دغه عشقي برخه هم پکې ده. غواړم چې یو عشقي نظم هغه در سره دغه کومه د سولې په عنوان باندې، خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي، غږ پکې مو پورته کړی وي د سولې. زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم، د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم. اتیر یادونه مې په زړه کې راځي، د زړه په وینو یو داستان جوړوم، د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم، د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم، د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب پخوم، او د یو شاعر زړګي هزار به واخلي، دغه د بر کلي مغروره پیغله که مې د شعر خیرو ته لاس پورته کړ، بیا به شي ما پسې تروره پیغله. خو زه انصاف لرم، ملنګ زلمی یم، بل د سپیرو دختو سپیره شاعر یم، عبدالرحمن په مریدانو کې شمیر، د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم، لکه د کاڼې غوندې سخت جانان مې، راته بدن دی په نشتر وهلی، دا چې میتړ مې ښکته راځي، راته یې زړه دی په خنجر وهلی. او دا د خوبانو عجیبه قانون دی، سړی ته بېل درد څه ورکوي، یو ځل زړه درته ټوټې ټوټې کړي، بیا به یوه خبره خوله ورکوي.
په پای کې هغه شاعران چې نوي شعرونه لیکي یا شروع کوي او یا دا اوسې شروع کړی ده، ویا څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي، په خپله شاعري په کومه برخه باندې روانه کی، څنګه شاعري وکړي؟
زما خو پیغام دغه ورونو ته، دغه چې نوي شعر دنیا ته راغلي او غواړي چې شعر ولیکي، ښه خبره ده. خو زما په فکر باندې شاعران دې هغه څه انځور کړي چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي، د هېواد په ګټه باندې وي، نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ او ستاسو د ټولنې په زیان باندې وي. نو د دغې نه دې ځان وساتي، او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت، زموږ د هېوادوالو غږ وي، او د هغوی آواز وي.
من یو اخیره کې د خپل یو کله غزل را ته بلوی چې اوریدونکو ته خوند ولري.
یو غزل وی انورې صاحب هله د چې دا اوریدونکو د خوخي وړو ګرځي، کړي کې او چغې لدې خار اوزي، او خکاری کوم ستوره لمدار اوزي، زین وخت داسې شم هیڅ پوی نشم، او زین وخت زړه مې له اختیار اوزي. پاچا راگیر دے، پاچا بن پاتې دے، یو ورځ بده هم لغبار اوزی، دومره دردونه دی راکړی دی چې د زړه زخمونه مې لشماره وزي. بیا به یو څو ټپي زی وکړم درته کله چې حسن دی لکاره وزي. دا څه کیفیت دی زما استا د مینې او لکه نغمه چې له ستاره وزي او مینه شي هغه وخت میاخیله مینه چې سړی پوخ شي له انګاره وزي. د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کړو چې د خپل هیواد دپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کړو. او بس دی دا هیواد نور ډیر ځورېدلی دی، نور دی ته د جنګونو ته د پای ټکی کېدو او راشو خپل لاسونه سره یو کړو، په خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې بیرته ودان.
شکسپیر وایي چې ژوند یوه نیمګړې کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي.
پسته چونډۍ شین سهار وو، له عمره پخه ښځه د نانوایی تر مخ پر هواره تیږه کېناسته. د چادرې له څلور کنجه سوریو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوې، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد. دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه، په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل. نانوایی پر سیخانو نورې ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه. سږي یې د ډوډۍ له تاوده بویه ډک کړل. ګوتې یې وشمیرلې. یوه، دوه، درې، څلور. بس خدایه، څلور ډوډۍ راکړه. ځوانې ښځې وویل، خفګان مې نه در باندې لورېږي. خدا ځای زما دی، دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل. نوې راغلې ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی. نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل، ها زویه، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل، لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي. هر چا ته لاس مه نیسه، دا ماشوم دی. له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده. په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلې شوه. خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست. د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها، ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته. نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل، خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي، نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و؟ هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي. یوه ورځ یې هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم، نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوې. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهېږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي. له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی. دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل. خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې خزی سوړ اسویلی ویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولې دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل. د چادرۍ په سوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کې احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا ارزانی د میارو خان په مریدانو کې ډیر شاعران تیر شوي چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوي دي، او د نور یوازې یو څو نمونه حالنامې خوندي ساتلي دي. ملا ارزانی د پیرو خان د ملي مبارزې او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکیرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولي دي، او د خپلو وروڼو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی، او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی، او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړي دي. ارزانی په قام سربند زمند خیش کې ده. خیش کې یا خویش کې په لومړی سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکي وو، خو د زمانې د ځینو مسایلو له کبله په مهاجرت مجبور شوي دي. چې ځینې له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول، ځینې د غزنی په شاوخوا کې میشته شول، او بیا د غزنی څخه کابل ته، او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدلي دي او هلته آباد شوي دي، چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلې دي. او هم دا ډول یو شمیري د کندهار د ارغنده پولیسوالي کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنۍ دیوان لرونکو شاعرانو لړل څخه د لومړی قطار لومړی شاعر حسابيږي چې بشپړ دیوان لري او د زماني لسیلابونو څخه خوندي پاتې شوی دی. د دوه دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی چې له همدغه کلیات مو درته د ملا ارزانی د شعري ونمونه انتخاب کړی ده. را شون غوګه درویشا اے درویشا پزړریشا، ستا کلام د توحید درد ده، ستا کلام د توحید درد ده، دریغه مکړه وی ویشا، کته اصل د درویشی څوک کم مګن لخویشا، حق عالم فرقه فرقه که هر څوک خوخ لخپل کېشه، د فقیر خبري خوند کا، د فقیر خبري خوند کا، ته په زړه وکړه اندیشه، حق نږدې ته ځینې لري د ستا زیر مکه همیشه، په خپل وخت به در رسیږي نبا پس شی نبا پیشا، راشا ونغوگ دربیشا، اے درویشا پسر ریشا.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال د 12م سرود په دویمه برخه کې مو واوریدل چې زرینا د کک مخې ته ولاړه او کک ګرز راخېستو. کک په دې هوډو چې زرینه ووژني، ځکه چې د کک دربار ته د ښځو ورتګ بند و. دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
گرس پلاس او خخمی دلی کک ولار دی، لغسی نریک دی دلی کک ولار دی، خوزرینا چه آرام چه بیغم، پخایستا شوند و نری مسکا ولار، واه پتنگ تا دلن بی نچا ولار، ده غنچه پشانی خکل خلگی واکر، لخوگو شوند و شات و گلاب توی کرل، روی پیل پا پسته جبا وی ناکر، زپوهیگم دغه گرز دغر پشان دی، هر گزاری یو لخ کرد لوی توپان دی، دغه گرز با پر پیلانو پرتکیگی، پر حاتیانو یا دیوانو پرتکیگی، دادی پیغلی ملمنی لپاره ندی، دی زرینی بیوسلی لپاره ندی، زپوهیگم چه ستاز رای زخمی کردی، ستاز وندونی پتیارو که در دوب کردی، دی نڑی نیم تیار خواه در کردی، ته داسه بخپل جوان پوره حیران کری، چه دی هیر خیگنه هیلا او وفا کرل، خبر نشوی چه تیاری نیم دنیا نا، ها خواه نیم دنیا نور رنا و رزد، حل تا مینه حل تا سوله حل تا جوان ده، لانسان سر ده بل انسان پیوند ده، نیم نور دنیا تک سپنه مینه، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، ده اوبو پا چیر روان پاک سپینه، زه راغلیم زه راغلیم تا حل تا ورولمه، لدی تک و تور و شپو نده باسمه، ستا ده غرپ چیر گرز زما ده سر نده، او نه تو دومره بیوس پهلوانیه چه پر خزو ده خپل گرز تون ده سرکده، دغه گرز د دخمنانو سر تا بویا، د پیلانو زنزیری لخ کرتا بویا، ستا دخمنو اشکانیانو ملا ترلی، چلوی بند ساکستان مراوی جار کری، ستر زرنگ ران نیزونو باندی یوسی، ده هرمند او بروان پا بلخوا کری، ساکستان پتند وچ لکه بیابان کری، ده هرمند بهیر د پارس بخوا روان کری، د ساکانو اوٹا برا یوزای شوی، د ساکانو اوٹا برا یوزای شوی، چپ ننگ ده هیرمن جگلی تا ورشی، زموگ ویر لخ کرو چخ نشتا، اندیخنا ده سل پیلانو ده لخ کرده، زموگ اسون عرابی ده جنگ ندی، پیل افگن ککل ده هرچن خبر ده، ده پیلانو جنگ تا سر لخ کر غارو، ده هیرمن پا ننگ تان اشر غارو، ملکی چه دا خبری پا پام وکڑی، غزوانی را خکون که اندام وکڑی، خپل زخمی خکارتا نگدی پناز ادا شوا، دا اترونو پا چپو نوی هوا شوا، ککی اوری لکه بود خاموش ولار دی، دی زرین مرکه دی روح تل تا، دی اوبو دی موسیقی پا چیر بهی کی، دی زرین خکوله مخی مخامخ دی، دمرا لند دا ولار ورت خکولی، چه وگمی دی نفس پر دلگی گی، دی آقوت غار که پر سینه دا، هر نفس پستو چپو باندی خویی گی، کک دی دمرا خکولا زور تا نور تین نشو، در اخکون که بدن شور تا نور تین نشو، روی گرز للاس وخوید مخکتا.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست،
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.